ریختلی شي. یو کیلو او 800 ګرام وزن لري. دا هلیکوپټر او د هغې وړونکې ستور بیړۍ د فبروري په 13 نیټه مریخ ته رسیدلی.
دوستانو اوس هم راځو خبرونو ته. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د کندوز امنیه قمندانی وی فرخان آباد او علی آباد ولسوالیو د وسلولو طالبانو په حملو کې یو سرتیری او 20 وسلول وژل سوي دي. د دې قمندانی ویاند وی چې دغه حمله 13 شپه سوي دي. د غور د تولک ولسوال وی چې طالبانو 19 امنیتی سرتیری وژلي او د ولسوالی بازار یې نیولی دی. سلیمان یوسفی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د تولک ولسوالی بازار 13 شپه ونیوه. د ملي مصالحي عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر او نورو شخصیتونو د کابل پوهنتون د استاد او د معاصر پیژندل سوي لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواخوږي وښوده. رسول باوري په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته ومړ. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د کورونا وبا له کبله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت وایي چې د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د مالی مرستو دغه بسته به د اوکراینی ځواکونو وړتیا زیاته کړي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له ان بی سی ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. په زرګونو کاناډایي وګړو د لاري په ذریعه د یوې مسلمانې کورنۍ د څلورو وجل سویو غړو د یاد په درناوي لاریون وکړ. د یوې کورنۍ دغه څلور غړي تېرې یک شنبه په کاناډا کې ووژل شول چې ګڼو کسانو ته یې ټکان ورکړ.
دوستانو تاسو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره وګورئ. که زموږ ویبپاڼه ته ورغلئ هلته زموږ ریپورټونه، مطالب، خبرونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو سره موندلی شي. همدارنګه زموږ ویبپاڼه د ویډیوي ریپورټونو یوه په زړه پورې برخه لري چې تاسو کولای شئ د ویډیو په بڼه زموږ ریپورټونه وګورئ. په همدې سره له ازادي راډیو نه د دې سات د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام تر ازو د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي تر قانونو وروسته نشه یي مواد د طالبانو دوهمه ستره مالی سرچینه ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه‌یي موادو یو ویش قاچاق کوونکي په جزا محکوم کړل. دا یو ویش کسان چې د 15 قضیو په تور نیول شوي و. کسان د دې مرکز ابتدایي محکمې له دریو څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمې پاته 14 قاچاق کوونکي د اتو قضیو په تور په بیلابیلو مجازاتو باندې محکوم کړل. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته ویل له محکوم شوي کسانو سره یو 40 کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه 40 کیلوګرامه خیخا او 1240 دیرش لیټره شراب هم نیول شوې دي. له کابل څخه دهلی ته د 3 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخاوني ول شو. د کورنیو چارو وزارت د حساسو څېړونو کارکونکو 40 کسان هغه محل ونیول شي غوښتل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لاري په 40 جلا جلا پیخو کې 3 کیلوګرامه هیروین هینته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشه مواد سره د مبارزې موینت تر رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویل شي په لیول شو یو کسانو کې به خزه هم شامل ده. او دونه وروسته پیخه داده چې په لغمان او جوزجان ولایتونو کې 50 کیلوګرامه چرس او هیروین ونیول شول. په لومړی پیخه کې د جوزجان پولیسو دوه کسان هغه محل ونیول شي مختلف یو کیلوګرام خیخه او نږدې یو کیلوګرام هیروین په شبرغان ښار کې د نشه موادو پر پرچون خرڅونکو باندې وپلوري. د لغمان د والی ویاند اسد الله دولتي رسنوي ته ویل چې د دوی پولیسو دوه کسان له 40 کیلوګرام چرس سره نیولي او تر لومړنیو څېړونو وروسته عدلي او قضایي مرکز معرفي کړی دی.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي تر قانونو وروسته نشه یي مواد د طالبانو دوهمه ستره مالی سرچینه ده.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوکنارو د کښت ساتنه او تریاکو ټولبل دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي ځینې کورنۍ ښځینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بسترې شي.
پورونه مې نه پرېږدي ما داشان خلک وایي ولې خلک مونږ ته ځان راکوي چې خود عمل البته کې پوډر وهي.
د لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی سره مرکه لرو.
د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو د پوهولو لپاره کله کله داسې د نشه یي توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یوه سیالي برابره کړي.
د عبدالله په نوم یو معتاد وایي چې پخوا پولیس وم ځکه به ساقي وړیا نشه یي مواد را کول. او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی شي.
خوامی گرزی
حالت دیر خراب دی باید دکتر تا ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې دکتر ته تلی شم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګري ملتونه وایي چې د بالکان هیوادونو له لارې د نشه یي موادو قاچاق نه دی لږ سوی بلکې څو برابره نور هم ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې راغلی چې یوازې په افغانستان کې چې په کال کې څومره تریاک تولیدیږي او بیا د آذربایجان له لارې اروپا ته قاچاقېږي تر 2000 کیلوګرام ډیر دی. د دې سازمان په راپور کې تر قانونو راوروسته د نشه یي موادو قاچاق د طالبانو دوهمه ستره مالی سرچینه بلل شوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د یو کال په تیریدو سره د هیوادونو ترمنځ په تګ راتک او سوداګرۍ باندې بندیزونو په تیره بیا د کورونا د خپرېدو له ویرې د آسیایي او اروپایي هیوادونو ترمنځ بندیزونو د نشه یي موادو قاچاق هیڅ نه دی لږ کړی. په دې راپور کې د افغانستان د وضعیت په اړه راغلي چې د نشه یي موادو جوړول په تیره بیا هیروینو او ښیښې تولید د کورونا له وبا سره په یوه وخت ښه پریمانه دوام پیدا کړی او اروپایي هیوادونو ته یې قاچاق هم د پخوا په پرتله ډیر شوی دی. په دې راپور کې راغلي چې تر قانونو وروسته نشه یي مواد د طالبانو دوهمه ستره مالی سرچینه ده او په دې کار کې د طالبانو د پخواني مشر زوی ملا یعقوب لوی لاس لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق هم د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو لاس لرل مهم ګڼي او وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې یو علت د کوکنارو د کښتونو ساتنه ده.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوکنارو د کښت ساتنه او تریاکو ټولبل دي. هغه سفرونه چې ما ولایتونو ته درلودل پلان مو درلود چې هلته د کوکنارو کښتونه واړو ومو لیدل چې طالبان په ډله ییز ډول زموږ په مخ کې ودرېدل او د کوکنارو د کښت له اړولو سره یې سخت مخالفت وکړ او اندا چې جګړې ته چمتو شول. د دوی دغه عمل څرګندوي چې دوی له دې لارې ډېرې پیسې پیدا کوي. دوی غواړي چې تر 400 میلیونه ډالرو ډیرو پیسو مالی سرچینو ته لاسرسی ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم آزادۍ رادیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې دوی د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس نه لري او نه هم داسې لاره په واک کې لري چې له هغې لارې د نشه یي مواد له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبان د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاقولو لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړې چې دا شبکې بیا له نړیوال قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استازی ګل احمد اعظمي له نشه یي موادو سره مبارزه یوه نړیواله ستونزه بولي او وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه هم لکه ترهګري نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري.
مبارزه علی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر
د نشئی موادو لقاچاق او ترانزیت سره مبارزه لکه ترهګری نړیوالې مبارزې ته اړتیا ده. سیمایز همغږی ته اړتیا ده. د نشئی موادو د قاچاق او ترانزیت د مخنیوي لپاره هم سیمایز او هم نړیوالې اجماع او مبارزې ته اړتیا ده. په تیر بیا په هغه سیمو کې چې امنیت نشته، هلته د نشئی موادو د قاچاق ستونزه ډېره ده،
خصوصا در محلاتو کې امنیت نیست. این مشکل زیاد است.
لافغانستان څخه اروپا ته د هیروینو او خیخې د قاچاقو په برخه کې د ملګرو ملتونو اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې د هیروینو او خیخې څو کارخونې ویجاړې کړې. په دې کارخونو کې څو ټنه هغه کیمیاوي مواد هم له منځه یوړل شول چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق شوي وو.
آیا پوهیدل است چې د احتیاط په برخه کې د خلکو ناسم باورونه څه ناوړه پایلې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحدالله کوشان خبرې واورو.
اصل استفاده د مواد مخدر یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي دغه چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي، یا تریاک استفاده وکړي شکر مرض یې ورته لرې کوي. مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کوي، یا مثلا ځاندردي لري دوا نه پېژني ترې مډول یا بل فامیل سره ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده. هغه چې وخوري درد یې ډېر ارامي سبب یو پاکټ ماته راوړه بل وړه بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کیږي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، روغتیایي کارکوونکي وایي ډېری کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې بسترې سي. له همدې امله د عمر تر پایه پورې معتادې پاتې کیږي. طبي ډاکټران وایي نه یوازې دا چې ځینې کورنۍ معتادو ښځو ته په روغتون کې د بسترې کېدو اجازه نه ورکوي، بلکې ناوړه چلند هم ورسره کوي. همدا چلند د دې سبب کیږي چې دې میرمنو ته رواني ستونزې پیدا شي او د نشئی موادو اندازه هم ډېره کړي. دغه ډول یو شمېر میرمنو ازادي راډیو ته ویلي که څه هم دوی د کورنۍ د غړو لخوا په نشو اخته سوي، خو بیا هم کورنۍ اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکز کې بستري شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان له نږدې درې لکو معتادینو څخه په سلو کې تر لسو لږې له کوره د باندې او پاتې نورې په کور کې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کوي. له دې لارې د کورنۍ هغه غړي هم معتاد شوي چې نه غواړي معتاد شي، خو د کور دغه ډول وضعیت د دوی احتیاط ته لاره غوره کړې ده. زهرا چې د خپل میړه لخوا په نشو اخته شوې وایي چې په نشو تر اخته کېدو وروسته د کورنۍ پر غړو سربیره نږدې خپلوانو هم اړیکې ورسره پرې کړې دي.
لما سره هیچ چا همکاری و نکړه، خدا زلمی خور را سره پخلا شوه، ویل را شه تر نشه تیره شه. تا دی زه هم 15 کاله کیږي چې نشه می پری ایخی ده. ستا عمر خو هسې هم تیر دی، د زوی او لور راتلونکی ژوند په پام کې ونیسه.
د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د ښځینه معتادینو موندل او هغوی په روغتي مرکزونو کې بستري کول ډیر ګران کار دی، ځکه چې خلک د میرمنو نشه شرم بولي، خپلو معتادو میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې په روغتي مرکزونو کې بستري شي او یا ډاکټران په کورونو کې په منظم ډول د هغوی درملنه وکړي. شکریه چې د کورنۍ له خوښې پرته د کابل په یوه روغتیایي مرکز کې بستري شوې ده. وایي یوه میاشت کېږي چې د معتادینو د درملنې په دې روغتون کې بستري شوې ده، خو کورنۍ دا کار شرم ګڼي. اندا چې د کورنۍ یو غړی هم د پایواز په توګه روغتون ته نه دی ورسره راغلی.
ورونه مې نه پرېږدي، ما دا شخ خلک وایي ولې خلک مونږ ته ځان نه راکوي چې خور د عمل البته کې پوډر وهي. مار د عملیانه شبخانه د زنانه ولې ته وایي چې خپله معتادم د درسته دنیا معتاده ده، هغه بیخي اعتبار د ما په خوله باندې نه کوي، هیڅوک مې په وضعیت نه راځي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هرو سلو معتادینو څخه درې ماشومان دي، او د ماشومانو د احتیاط اصلي علت دا ده چې میندې نشه کوي. د معتادینو د درملنې د یوه روغتیایي مرکز ارواپوهه ناجیه بخشي وایي دوی کارکوونکي هم په دې برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. کله چې دوی ښځینه معتادینې بستري کوي، نو د هغوی کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي.
وقت فامیلا اجازه نتن خانم را که معتاد
کله چی کورنۍ معتاد میرمنو ته د درملنې اجازه ور نکړي داسمنګ لپاره یو لوی ستونزه ده او مقتل ل دغه ستونزو سره لاس او گریوان یو کله چی مقتوی و ناروغ پسې د هغه کور ته ورزو او یا د درملنې په بهیر کې تعقیب وو نو کورنۍ له موږ سره جنجال کوي او راته وایي چې موږ خو بې ناموسه نه یو موږ څنګه خپلې ښځې ته اجازه ورکړو چې په روغتون کې بستري شي خو کله چې پوه شي قناعت کوي او بیا مشکل نه جوړوي
کاری میشن و مشکل ایجاد نمیکنن
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغو میرمنو چې پخوا د ناسمو باورونو له مخې تاریاک او نور نشی بوټي د درملنې لپاره استعمالول اوس یې ډېری میرمنې په هیروینو او ښیښه معتاد شوي دي ډاکټر قندیګل الکوزای وایي چې معتاد میرمنو ته د درملنې او روغتي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکول د دې سبب شوی چې معتاد میرمنې د وخت په تیریدو سره د نشه یي موادو د استعمال اندازه هم ډیره کړي
اکثره د کورونا شته د چاغ خپل میرمن ته یا خور لور ته کاغه تداویم شي دوباره ورته په ځن نمونه یادای په خستر ورته نه ګوري روابط وسره قطع کوي د خپل سټیګما یا تانه د دې موانع کیږي چې خپل ځان تداوی نه کړي او دوباره خپل دوز اضافه کړي
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده خو د نړۍ له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوه روغتون ته د تګ امکانات او درملنې اسانتیاوې لري
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ځینې کورنۍ ښځینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بستر شي اوس د خبرونې په دې برخه کې په دې اړه راپور لرو چې ازادي راډیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشه یي موادو د زیانونو کښت او قاچاقو په اړه د خلکو د پوهاوي په هدف دیوالي نقاشي پیل کړي چې مخ پر خلاصېدو ده په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري
ازادي راډیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشه یي توکو د زیانونو کښت او قاچاق په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په موخه په اوو ولایتونو کې د دیوالي نقاشیو لړۍ پیل کړي دغه کمپاین تر اوسه د کابل په ګډون په ننګرهار هرات کندهار هلمند بلخ او بدخشان ولایتونو کې بشپړ شوی او ژر به په نیمروز ولایت کې هم ترسره شي د ټولو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په مرکو کې د زهرو کاروان خپرونې له مسؤلینو او هنرسالار بنسټ نه مننه وکړه چې د خلکو د پوهاوي په موخه یې دغه لړۍ پیل کړې دوی وایي دغه دیوالي نقاشۍ د نشهیي توکو د زیانونو او د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت لپاره د بزګرانو د هڅونې غوره لاره ده نیمروز ولایت به هم ژر د دغه نقاشیو کوربه وي او وروسته به د دغې لړۍ وروستۍ نقاشي هم په کابل کې وي او په دې سره به د نقاشیو دا کمپاین پای ته ورسیږي
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي په شیرونو کې د نشي موادو ستاینه او د سندرغاړو لخوا د داسې شیرونو ویل د جنو ارواپوهانو په باور ډیری ځوانان نشو ته هڅوي خو لیکوالان او شاعران بیا په انفرادي ډول نشي موادو سره مبارزه سخت کار بولي او له دولت څخه د یوې منظمې شبکې جوړولو غوښتنه کوي دا چې لیکوالانو تر دې دمه څه کړي ولی داسې شبکه نه ده جوړه سوي په دې اړه مې له لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د لیکوالانو ونډه څومره مهمه ده
په دې کې کېدای شي موږ لیکوالان په څو برخو وویشو یو ادیبان او د هنري لیکنو لیکوالان چې هغوی لنډې کیسې ناولونه ډرامې او یا د هنري نثر په یو بېله برخه کې په نظم کې یا په شعر و شاعرۍ کې د نشه یي توکو اضرار او دا شیینې چې دا بیانوي ځینې خلک داسې دي چې هغه تخصصي لیکوالان دي مثلا د طب د برخې ځینې ډاکټران دي چې هغوی لیکوالان دي د ټولنپوهنې په برخه کې ځینې لیکوالان شته حد اسلامي علومو علما دي چې مثلا هغوی اسلامي مسایل خلکو ته په بېلابېلو کتابونو مجلو یا اثارو کې لیکي یا یو کتاب یو اثار چاپوي ځینې موسسې دي چې هلته په ګډه باندې څو ډاکټرانو په ګډه د نشه یي توکو د نورو مسایلو په اړه باندې لیکنې کړي
ستاسو په نظر دغه لیکنې کافي دي
موږ به دې ته وګورو چې نشه یي توکي د ضرر په لحاظ باندې د یوې ټولنې د وګړو لپاره څومره مضر دي دا انسان د انسانیت له اصلي مسیر نه منحرف کوي یعنی هغه بیخي یو له ټولنې منځوي شخص چې هر څه چې په لاس ورشي هغه ته لاس اچي، دغه ضرر ته چې موږ وګورو دلته بیا د ټولنې د لیکوالو په هغه کچه چې باید د دې لپاره عامه پوهاوی وشي، خلکو پوهول شي، د دې په ازرارو باندې په هغه اندازه باندې موږ خپل مسؤلیت نه دی را کړی. د دې سهولتونه یو داری چې زموږ د ټولنې خو یو ډېر محدود خلک لیکوال دي، او په لیکوالو کې هم ځینې محدود خلک دې ته فکر کوي چې هغه یا په هنري نثر کې او یا د صحیح لحاظ باندې په نورو مسایلو کې د نشه یي توکو د ازرارو لپاره کار کوي. په دې برخه کې د افغاني ټولنې د لیکوالو هڅې چې دي دا تیتو پره کې دي. ته دې تر شا یو داسې لیډرشپ نشته چې د ټولنې لیکوال یا لږ تر لږه یو ټولۍ د لیکوالو دې ته وهڅوي چې هغوی په منظم ډول په پرله پسې ډول د دې نشه یي توکو د زیانونو په برخه کې د ټولنې په برخه کې دې ریسرچ او څېړنه وکړي، او بیا دغه ریسرچ او څېړنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بېلابېلو برخو کې لیکلي وکړي. خو بدبختي هم دغه ده چې لیکوال لیکنه کوي په فردي ډول په یو مجله کې خپره شي او یا په یو ویبسایټ کې، یو څو محدود کسان یې وګوري نورو ته ونه رسیږي. نو په کار داره چې خلکو ته د دې لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کار وشي، په دغه تحقیق او ریسرچ کې مشخص شي او د هغې له لارې هغه د ټولنې خلکو ته ورسیږي.
ځینې شاعران د نشه یي موادو لکه شراب او چرسو ستاینه کوي، بیا دغه شعرونه سندرغاړي وایي، عام خلک چې دي هغوی د دې ظاهري معنی ته ګوري. ستاسو په نظر دوی په لوی لاس خلک نشو ته نه هڅوي؟
له بده مرغه ځینې شاعران د سندرو په ډول باندې ځینې شعرونه داسې ولیکي چې دوی فکر کوي چې د خپل هغه کم شوق او ذوق او علاقه چې د هغې د خړوبول لپاره دی یو شی لیکلی. کم خلک چې په دې کاروبار باندې بوخت دي، نو هغوی به د ټولنې د ذهنیت سره برابر داسې شعرونه په ځینو خلکو ولیکل یا به ځینې شعرونه داسې پیدا کړل چې هغه په دې سندرغاړو په دې خلکو باندې ووایي او هغه په ټولنه کې په خلکو باندې تاثیرات وکړي او د ټولنې خلک د دوی هغه تولیدات واخلي. دې کې بل اړخ دا ده چې د افغاني ټولنې د وګړو حدس او فکر او ګمان او له موضوعاتو نه برداشت شوی دا هم په ټیټه سطح ده. ممکن ځینې شعرونه کې شاعر هدف دا نه وي چې هغه د خلک په نشه یي توکو روږدي، خو د ټولنې عام وګړي یوازې د سندرغاړي هغه خوله او یا دغه قواره او سیره او یا دغه آواز ته ګوري، هغه په دې باندې تاثیرات کې. زما یو وړاندیز دا دی چې د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې داسې پروګرامونه په پام کې ونیسي، مثلا کله کله داسې د نشه یي توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابره کی، بیا په هغه سیالۍ کې چې کوم شیرونه ښه راغلي ښه پیغام لري کاغه شاعرانو ته مثلا دوی کومه جایزه ورکړي، یا په دې برخه کې ځینې پروګرامونه تشویقي داسې چې هغه لیکوال وهڅیږي چې لږ تر لږه د هغې هغه مادي او معنوي کومه ګټه چې د هغې دپاره هم په خپله ځان په دې سیالۍ کې شامل کړي، دغې لارې نه د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو سره مرسته وشي.
اوس ډیری لیکوالان اجتماعي رسنۍ هم په واک کې لري، لیکوالان هسې هم په رسنیو کې لیکنې کوي، له دې لارې ولې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه نه کوي؟
دا هم د پیغام د رسولو تر ټولو ښې وسیلې دي او په اسانۍ کې دي چې په دې کې حتی هغه واړه واړه کلیپونه ویډیویي یا مثلا آډیو کلیپونه دا هم کېدای شي چې ځینې مسایلو په برخه کې کار وشي. یعنی هر سړی کولی شي چې په دې برخه کې لیکنه وکړي او خلک د دې د اضرارو او د مخنیوي له ګټو دې شي نه خبر کړي.
درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د چاراسیاب ولسوالۍ 45 کلن عبدالله 18 کاله نشه کړي. دی وایي چې په ایران کې په تاریاکو موتاد سو، خو کله چې افغانستان ته راغی په ملي پولیسو کې شامل سو، هلته په پوډرو او ښي اخته سو. د زابل ولایت په کلات ښار کې بسارکي وړیا نشه یي مواد ورکول. دا چې عبدالله ولې نشو ته مخه کړه او د نشه یي موادو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
ما والا چا سوال زتی کاریا کو ته په دې لاره سي په ایران کې چا دې کار پیدا کړل. دا ایرانیان اندی ولان براش کراتل له د سره بکې نستلو په واش په ورځ بخپل د پېدې یو وخت کې به مې لسنن زو سبا زو په دې کې واتن هلا سکال را باندې واتن کار به مونږ کاوه سي هغه کار به ایرانی نه سکاله وخت تریا ګون سي وله دا پرس به دې رښتې نه دي مونږ تاسو به دې ورته وي دوی به دا پرس جوړاو یا منای دا مونږه باراول دا موټر وته دا لوی دا سالان وته خبر سواری په مرکزو کې په خپل لیوا او قماندانۍ کې تړلې ما په بیا هیڅ نه پیږي په ځان ماري سي بس کم څه سر د ورځې ته باندې خطا سره په زابل ولایت کې مې وظیفه وه. د بازار امنیت زما په لاس کې و. یو ضابط به و، څلور به عسکره و، د لنجر ډریور خپله ومه. دوی به مې پیاده کړله، زه به بعض د ساقي کور ته ورته اوسم، ساقي نه به مې مفت اخیستې، خپله به په چوک ولاړو، نشه به مې کوله، دوی به مې پیاده بازار کې ګزمه ګرځول. اتلس کاله مې عمل کړی دی په کلي کور کې، په ما باندې تر اته نهه کاله باندې څوک نه پوهېدنه. پسې کله هلمند ولایت ته لاړمه، په هلمند ولایت کې مې یو شپږ میاشتې شیشه ووهله، سې راغلمه کور ته، بس ټولو باور وکړ چې سړی ته خو رښتیا پوډر وایه. بس دغه شیشه مې شروع کړې، اګان وخت داسې و هغه راباندې راضي شو، خرابه رانه کېږي. بس که مې نشه نه کولی، دغه ورونه به موږ عمل تیار جوله، ځکه چې اوس د ما هر ورور نامه خدا سرمایهداره ده، ښه لوټ لري، ښه دنیا مې لري، سراچې شاري هغه هر څه. زه بس فقط یو خدای لرم، او یو پنځه اولاده لرم، یو کورن والی لرم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي. کله چې کور ته روانېږي، نو په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي، او میرمن یې سمدلاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې هغه ګوري، نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکارېږي. دا چې اجمل به په کومه ناروغي اخته سوی وي او علت به یې څه وي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
سلام علیکم دایشی پلارا.
و علیکم سلام.
سړی د څه در باندې شوې دي؟ د رنګ دی ولې داسې ډیر سوای دی؟
نه پوهېږم، ټول بدن مې درد کوي، خوا مې هم ګرځي. ښځې
په دغه توشکه کېنه او په دغه بالک تکیه وکړه.
سمه ده. وای 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 وای،
د څه وخت راهیسې ناروغه سوای؟
بېګار روغ وم، سهار چې کور ته را روان شوم، نه پوهېږم چې ټکر را باندې ولوېده. وای،
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
نه پوهېږم، خوا مې ګرځي.
اوهو، حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم؟
خیر دی، په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی، لږ صبر وکړه، جوړ به شم. وای،
ته دې حالت ته وګوره، څنګه به جوړ شي؟ راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
قسمه ده، لاړ به شو.
ته دې لاس زما په اوږه کېږده.
وای وای،
دغسې. ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازی رازی، میرا بنی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رازی پتا کا چوکے کی نہیں؟
ڈاکٹر صاحب مرشو. وائی 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 وائی،
خبرو رچے تکلیف لرے؟
ڈاکٹر صاحب دیدے ٹھول زان درد کی
خوئی تو درے گا چی دائی خپلا راتا ہوئی تا راتا ہوئی چو مشکل لرے؟
ڈاکٹر صاحب خواہ میں گزی ٹھول زان میں درد کی گنگ زی ماو احسانہ میں ڈاکٹر صاحب
چو شایدی خوڑے لی دی؟
هیڅ مې هم نه دي خوړلي. وای وای، نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هیڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژېړ شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې، چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوټري وو، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې، خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شویم.
هو، پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کېږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود کولو باندې سړی پوډري کېږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام دام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي کې رښتیا وایې؟
خورې، رښتیا درته وایم، خاوند یې پوډري شوی دی. دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه.
خیر زما ملګری تباه بربادی وویل دا دوا ده سړیا جوباسي دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې ډیوالي کوله وه.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.